کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمېر کسانو د مخېدو په باب خبر ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او ویټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وری حمل میاشتې تر یوویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بې درېغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه کې هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او د عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بله اونۍ د حقوقو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پات دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر پله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی مارشا ایسوپیون سیا ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست په رواني وسات کې به دا مطالب را سره واورئ. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې روانه پنځمه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږیږي.
مردم د دوش را
خلک خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویریږي چې د تعقید او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو او د خپرونې په نیم ساعت کې به د لوبو له میدان خپرونه هم راسره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکې غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبې یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور ده چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
دسه کار چې د سیمې هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي، نه دي مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعدې ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سی تصور کیږي چې د طالبانو د نرابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوامبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل ټاکل شوی را روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چار وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه بدل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داشل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخت چې دا نقیصه دوام ولری طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکه ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالی سوي.
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې بداشل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستی گروپونه چه منطقوی او بین المللی خاص پروگرامونه لری او خاص اهداف تعقیبوی. متاسفانه ده طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او ده امیر المومنین غیر مسئولانه اظهارات ده تشاویشته لا قوت ورکوی.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقې او نړۍ په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا آجندا تعقیب کلی. د افغانستان د انزوا اساسی عامل خپل طالبان دی او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوی او بین المللی آمیان چه غواری افغانستان د یو جیوپلیتیک قانون پا ایس د خپل منطقوی او بین المللی رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
د سیاسي چارو شننکه امیر عبدالواحد سادات چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډې ته د طالبانو په نور بللو خبرې کولې. ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ حق له دوی اخیستی، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی یوازې پر هغو کسانو بندیز لګولی چې په خبره یې خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت لخوا ګواښونه لامل شوي چې دوی رسنیو سره خبرې ونه کړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي علي وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د یو فیسبوکي پوسټ له امله د یو کس بندي کېدل یې ولیدل، له رسنیو سره یې خپله همکاري راکمه کړه.
چشم دیدی خودم
ما خپل دستر گولیدلی حال دی، یوازې یو فیسبوکی پوسټ کړی وو. لاس پیشتی زندانی کړه، اوس هم له بده مرغه د طالبانو په زندان کې دی. فقط د یو فیسبوکی پوسټ له امله هیڅوک دا جرأت نه لري چې ان په ټولنیزو شبکو یا انسټاګرام کې فعالیت
کند.
د افغانستان په لویدیځ کې د بشري حقونو او د رسنیو فعال حسن حکیمي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیواد پریښودلو ته اړ شوی. وایي دی او نور مدني او سیاسي فعالان او د رسنیو همکاران چې په بهر کې دي اړ شوي چې له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغه کسانو کورنۍ چې له افغانستان څخه بهر دي ګواښي یا ځوروي څوک چې له رسنیو سره همکاري لري. حکیمي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره کورنۍ غړي د طالبانو له ځورولو او ګواښ سره مخ نشي له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي دي.
فعالین سیاسي حقوق بشر،
سیاسي فعالان د بشري حقونو کزو او رسنیو فعالان چې له افغانستان نه بهر دي هغوی تل ستونزې او د طالبانو جنایتونه او کړنې رابرسېره کولې او په افغانستان کې له رسنیو سره همکاران له بده مرغه چې طالبان د فشار ظلم او ګواښي چې د هغوی کورنیو ته په کابل کې کوو هغوی هم اوس نشي کولی له رسنیو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خبریال مصطفی شهریار هم وای د طالبانو د حکومت له ډار شکنجه او ګواښ له امله خلک خپل نظریات کم له خبریالانو سره شریکوي.
مردم دیدگاهش را
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي. جدي او اساسي خبره دا ده چې دوی ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي، خپل نظرونه نه ورکوي. ډېر داسې مسایل شته چې باید د خلکو نظریات شریک کړو، خو له بده مرغه له جدي ستونزو سره مخ یو چې خلک خپل نظرونه نه ورکوي او په یو شکل له دې مسلې لرې کېږي.
خود طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې پر هغه کسانو بندیز لګولی چې د دوی په خبر خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي.
د افغانستان اسلامي امارت د رسنیو د بیان ازادۍ ته په مشهور چوکاټ کې قایل دی. اوس ټولې رسنۍ خپلې خپرونې لري، خو ځینې د دښمن کړیو سره د نظام په ضد یو ځای شوي چې په هېڅ نظام او هېڅ نړۍ کې اجازه ورته نشته. نو ځکه ځینې محدودیتونه هم شوي، هغه د دې لامل کېږي چې د نظام ضد او تخریب پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال په نوامبر میاشت کې د وژل شوي ځوان انجینر نوید کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وروسته له هغې ووژل شو چې کله یې په خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو په اړه انتقادي متن ولیکه، خو طالبانو د نوید وژنې لامل شخصي دښمني بللې ده. همدارنګه د طالبانو د سیاست یو زیات شمېر منتقدین چې پکې مدني فعالان، خبریالان او د نجونو د زده کړو د برخې فعالان هم شامل دي، د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی د نیوکو له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. په دوی کې د زده کړو د برخې فعالان مطیع الله ویسا، لیکوالان زکریا اصولي او رسول پارسي، خبریال مرتضی بهبودی، سندرغاړی موسی شاهین او مدني فعالان نرګس سادات او سید محمد حسین لا هم د طالبانو په بند کې دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم یو بهرنی راپور. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرو ځواکونه رابللي دي. د داس حال کې د چوروپای ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرایل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوځ د ریزرو ځواکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصی جومات کې د ننه د اسرایل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرایل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرایل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیره جمعه هغه وخت ووژل شو او نور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرایلی عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې تر حمله او ډزو وروسته دوی اسرایلی خویندې ووژل شوې. په داسې حال کې چې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او کراري ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سمدلاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلې دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروس توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټران نشته اوس او دې چارې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي دولت دې په روغتونونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکټران وګماري تر څو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دوی وایي دا چاره د دې لامل سوې ده چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوي دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونو ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسېدونکې ده، ځکه وایي ساعتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغلته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای فضل پرې کېدی نو ښځه ډاکټر قربا سم ښځې ډاکټر خو د ښځو پرده ځله یوه ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشحاله یو، ښځو ته به خپل عیب وایو، خپله یو پرده مو ځله خوندې ده. نرته نه څنګه ووایم ولې چې اول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي، نرته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیبو یو دوا راباندې برابروي، خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یوه ایم ډي او دوه د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو تر څنګ د اوروزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسېدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسېدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسېدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټرې روزګان ولایت کې به بیخي کمې دي، ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. په روزګان ولایت کې د ډاکټران بیخي زیاتې کمې دي، نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نشي ویلی، مثلا زنانه ته ویلی سي، نو ډېرې زیاتې مهمې دي هم په دولتي کې هم په خصوصي کې.
ډاکټران ښه دي نشته، اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته د ورغلي دي چې بېرته راسي، وایي ډاکټران نشته، نفسیان بیا شته او ډاکټر بیا نشته. موږ دغه هیله لرو چې په شفاخانو کې زنانه ډاکټران کښېنوي، مثال خپلې وظیفه وکړسي او پیدا سي زنانه ډاکټران.
بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په سی ایچ سی کې چې باید د ښځینه ایم ډي ډاکټران ګمارل سي وای، دی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه ایم ډي ډاکټران کم ایسته هغه په کلینیکو کې ستا چې هغه په سی ایچ سی کې نیول کیږي، خو په ټولو سی ایچ سیانو کې موږ ایم ډي ډاکټران نه لرو. هغه بستونو مو د نارینه نه ایم ډي ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي. هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټران زنانه ایم ډي ډاکټران موږ په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې دي چې په هغه کې هم ډېر ډاکټران شته چې خپل کار.
په اوروزګان ولایت کې پر داسې مهال خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
و هم اوریدل چې د اوروزګان ولایت اوسېدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي، خو په اصل کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدا ډول په وروستیو کې یې له پوهنتون څخه منع کړې. بلخوا د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له اتیا زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. کار څو تنه بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومان د پروګرام مسول حاجی سمیع الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لسګونو کسان وژل شوي، ترې بې سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډایه څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې اواتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونې خپل ژوند کورنیو جګړو کې لاسه ورکړی او د څوکۍ په یو خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړي دي، چې دی کې موږ سره بهر میشتو هیوادوالو مرستې کړي دي، د هیواد دننه هیوادوالو مرستې کړي. تر اوسه موږ ته 3,00,000 افغانۍ مرستې راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوې ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومانو ته دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او خرطاسیه ورکړې ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد محمد انور سلطانی وایي د بسلرونکو کسانو دینی او افغانی دنده ده چې د بېوسو کورنیو لاسنیوی وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې چمتو کړي.
خولۍ او لباس ضرورت لري، کتاب او کتابچې ته ضرورت لري، قلم او پنسل ته ضرورت لري. د یتیمانو د اوسره باندې واجی کوو، اشنایي به کوو، پوښتنه به کوو، کومک به ورسره کوو، مینه به ورسره کوو، قلم او معرفت کې معرفي کوو. په دې بشپران او د حدیثو په څنګ کې ساینس او ټکنالوژۍ ته او علم ته دا به رهبري کوو.
حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوری به برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي خونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمینه برابره شوه خوخته. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره درې روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډایه کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بېوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډایه او وس لرونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنګونو له لسګونه زره کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستي ور په غاړه او له تعلیم بې برخې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم. وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډېر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه چې اوس بې فکره نه ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو
زده همنګ لا د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو د میسج پرېږدم، ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکو غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي. د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نن نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څېر او د نړیوالو په څېر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړ پورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوې فرمان باندې صادر سي چې ښوونځي پونتونونه یې لسول نو د پونتونونه یې کول او داسې د ښوونځي یې کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند